آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به د خبرونو تر څنګ رپورټونه هم اوري، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې له 1400 نیوم کال راهیسې د زورواکانو او غاصبینو نه په زرګونو جریبه ځمکه برته نیولې ده. د کاناډا پولیسو د هغه موټر ډرایور نیولې دی چې د تورنټو د ښار په شمال کې په خپل موټر نه هتنه وژلي او 14 نورې زخمی کړي دي. او نن به په بروکسلز کې د ملګرو ملتونو او د اروپای اتحاد په سرپرستۍ د 50 ملکونو استازي د دې لپاره جرګه شي چې د سوریې داخلي جنگ ته د حل یو سوله ییز لار پیدا کاندي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې له 1400 نیوم کال راهیسې په زرګونو جریبه دولتي ځمکه د زورواکانو او غاصبینو نه برته نیولې ده. د افغانستان د اراضیو ادارې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د 90,000 جریبو نه زیات دولتي ځمکه غصب شوې ده. د کاناډا پولیسو د هغه موټر ډرایور نیولې ده چې د تورنټو د ښار په شمال کې په خپل موټر نه هتنه مړ کړي او 14 نورې زخمی کړي دي. د کاناډا د پولیسو د ډرایور د هویت او همې د دغې پیښې علت د علت په باب لا څرګندونې نه دي کړي، مګر د دغې پیښې په باب تحقیقات روان دي. د کاناډا صدر اعظم ویلي دي چې د هغه ټول فکر د دغې پیښې د قربانیانو سره دی او همې د اولیه طبي خدماتو د برابرولو د مسؤولو کسانو نه په ډیر ډیره مننه کړې ده چې ډیر زر او په وخت د پیښې ځای ته رسیدلی دي. عیني شاهدان وایي چې یو موټر په هغه پایداره و چې هلته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي ورغلی او ډیر خلک یې وهلي دي. ډیرو عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې دا څرګنده خبره ده چې د موټر ډرایور قصدن په خلکو ورغی او په پیادهرو کې سرعت 80 کیلومتر ته رسیده. نن به په بروکسلز کې د ملګرو ملتونو او د اروپای اتحاد په سرپرستۍ د 50 ملکونو استازي د دې لپاره جرګه شي چې د سوریې داخلي جنگ ته د حل یو سیاسي لار پیدا کاندي. مګر د سوریې حکومت چې روسیه سخت ملاتړ کوي اراده لري چې دغه مسله د فوجي قوت له لارې حل کړي. نو په دې حساب د بروکسلز دغه دوه ورځنۍ جرګې ته د خلکو امیدونه کم شوي. پرون د دوشنبه په ورځ د سوریې د فوج جنگیال وټکو د دمشق په جنوب کې د حجر الاسود په سیمه کې د داعش په ملیشو سختي بمباری کړی دي. هلته په دغه سیمه کې د فلسطینی مهاجرو د یارموک کمپ هم جوړ شوی دی. د فلسطینی مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د هیئت نتاق کریس ګانس ویلی دي چې د فلسطین د مهاجرو په دغه کمپ کې هم وضع ډیره خراب ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوی چې شمالي او جنوبي کوریاګانو جمهور رئیسان به په دې هفته کې د جمعې پر ورځ عالي غونډه جوړ کړي او توقع ده چې په دغې عالي غونډې کې به د اټومي وسلونه د پاکې کوریا د مسلې په باب یو چوکاټ جوړ شي. او ممکن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د شمالي کوریا د مشر سره د می او یا هم د جون په میاشت کې ملاقات کوي د دغه فیصله نه په خپل ملاتړ اعلان کړي. شمالي کوریا په یو اړخیز ډول په دې وروستیو ورځو کې د خپل ټولو اټومي او د توغندیو امتحاني توغول بند کړي دي او د داسې امیدونه پیدا کړي دي چې ممکن یو موافقه وشي، مګر دا لا هم نه د معلومه چې د سولې په لوري به کوم پرمختګ وشي او کنه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI اردو او طالبان ټول یو دي. غلی پښتین د لاهور په موچی گیټ کې د زرګونو پښتنو یو غونډې ته وویل چې نور د پښتون محکومیت نشي زغملی او په واک او امکاناتو کې خپل برخه غواړي. غلی پښتین ټینګار وکړ تر هغې پورې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي تر څو چې پر پښتنو باندې د پاکستان د فوجي جنرالانو د ظلمونو حساب کتاب معلوم شوی نه وي. د یونان د لسبوس په ټاپو کې د پناه غوښتونکو او ځایي خلکو ترمنځ په خوډب کې لستنه زخمی شوی دی او پولیسو د سل نه زیات کسان نیولی هم دي. پناه غوښتونکو د لسبوس په ټاپو کې وروسته تر هغې په مظاهرو لاس پورې کړ چې محکمې حکم وکړ تر هغې تر څو پورې چې په دې ټاپو کې د پناه غوښتونکو په اسنادو کار پیل شوی نه وي هغوی بل ځای ته د تګ اجازه نه لري. ځینې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې پناه غوښتونکو دغه برید د ښي لاس بدماشانو کړی دی.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته کابل کې د هغه کسانو مړی خاورو ته وسپارل شول چې د شتې برچی په سیمه کې د داعش په خونړي برید کې وژل شوی وو. په موکړی د رپورت ته چې رحیم ګل ساروان را لګلې
دا ځانمرګي برید د تذکرو د ویشلو په یو مرکز وشو. دا ماشوم لا تو هغه ماشومانو دی چې تیر ورځ وژل شوی. د رشید علوی تر په داسې حال کې چې په ویر کې وو پړی په امنیتي ادارو اچول چې ولې د داسې مرکز سم امنیت نه ساته. دا غتر وای چې دې مرکز پرانیستی ته به اجازه ورنکړي.
ما تصمیم گرفتیم کې اینجې
موږ تصمیم نیولای د دوی دروازه بنده ده. موږ دوی نه پریږدو.
بنده است.
د راتلونکو پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د تذکرو د ویش په دغه مرکز پرونی خونړی برید د راتلونکو ټاکنو په تړاو د خلکو په منځ کې د امنیت په تړاو باندې اندېښنې پیدا کړې دي. په دې سیمه کې ځینې خلک وایي چې که داسې بریدونه کېږي نو دوی تیار نه دي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. خو ځینې نور بیا وایي چې له دې ټولو ګواښونو سره سره ټاکنو ته ورځي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې خوښې نوماند رایه ورکوي. دا د تېرې ورځې د ځانمرګې برید سیمه ده. په دې سیمه کې خلکو ویل چې برید په لومړي سر کې د تذکرو د اخیستو لپاره د خلکو لیکه کمه وه او په همدې ورځ چې زیات خلک تذکرو اخیستو ته راغلي وو سم امنیتی تدابیر ورته نه ونیول شوي. دا خلک وایي چې ټاکنو کې له برخه اخیستو ته نظر دي.
دا پلمه ده چې رایه ورکړه او رایه واخله. دوی خپل ټول پلان طرحه کړی دی.
ځینې نور بیا په همدې سیمه کې وایي چې ټاکنو کې به برخه اخلي خو دوی له مذهبي جګړو په ویره کې دي.
دوی د شیعه خلکو دښمن دي. په دې کې د وهابیانو لاس دی. دوی شیعه سره دښمنی لري.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې د تیرې ورځې په برید کې 50 تنه وژل شوي. 25 نارینه، 22 ښځې او 8 ماشومان دي. 119 ټپیان شوي دي. دا برید داعش ډلې په غاړه اخیستی دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تیره شپه د ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د دریو وروڼو نه سرونه پرې کړي دي. ما موکړی د رپورټ ته چې زموږ همکار را لېږلی دی هغه د ننګرهار د والی ښاغلي ګلاب منګل سره مرکه کړي.
زمونږ د چپرهار په دې درنوم کې یو غمجنې پیښې باندې او همدارنګه په کابل کې کومه پیښه چې د ټاکنو په مرکز کې رامنځته شوه او زمونږ هیوادوال پکې شاهدان شول پرې ټولو پیښو باندې ژوره خواخوږي او غمشریکي څرګندوم او دا د انسانیت او د بشریت یو ډېر ناوړه او کرکړن عمل بولم. د چپرهار ولسوالۍ د تریلي په سیمه کې تېره شپه داعش ځواکونو البته په غرچکي ډول سره د شپې د تیارې نه په استفادې هغه کلي ته چېرته چې دغه کورنۍ اوسېده د دوی درې وروڼه چې دوه پخوا د طب له پوهنځۍ نه فارغ شوي وو او یو اوس هم د طب له پوهنځۍ محصل وو دی له کوره یې وویستل او په ډېر بېرحمانه ډول سره چې دوی سرونه پرې کړي وو او دوی شهادت رسولي وو.
ستاسو همدغه خبره د سیمې اوسېدونکي هم کوي والي صاحب. ستاسو همدغه خبره دقیق د سیمې اوسېدونکي هم مونږ ته کړي دي. نو په دغه سیمې کې چې دغه خلک وژل شوي دي دلته څوک حاکمان دي؟ تاسې که داعش
دا خو د ولسوالۍ ځینې کلیوالې سیمې دي چې کله نه کله داعش ځواکونه د شپې له تیارې نه په استفادې سره کولی شي غلڅکي بریدونه وکړي او یا کله نه کله زموږ بلکي ولسي وګړي او خلک وځوروي او یا دغسې دردونکي پېښې رامنځته کړي. ساحه په مجموع کې د چپرهار ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې ده خو په دینو کلیوالو سیمو کې کله کله متاسفانه د بده مرغه دغه څه پېښې رامنځته کېدای شي.
نو یعنې ستاسې وینا ده چې په دغه مشخص کلي کې هلته وسلوال مخالفین شته؟ بلې،
کولی شي چې کله کله دوی هلته د شپې له تیارې نه په استفادې سره د خلکو ژوند وګواښوي.
سي ولی صاحب، تاسو څه موده مخکې ویلي وو چې غواړي په 2018 کال کې داعش جنګیالیو ته په ننګرهار کې پوره شکست ورکړي، او دا خبره د نړیوالو قواوو قومندان هم کړې وه، ولی تاسو دغه ژمنه پوره نه کړله؟ اوس چې لیدل کېږي نه یوازې په شینوارو کې، بلکې اوس خبره چپرهار ته رسیدلې ده.
تاسو پوهیږئ چې داعش په تېر یو کال کې داعش قوت او داعش ځواک پوره ډول سره په ننګرهار کې مات شو. کوټ کې همدارنګه د چین په ولسوالیو کې چې دوی لوی مراکز موجود وو، همدارنګه د دوی د قوماندې یا د دوی د څوکیداري مراکز وو، او همدارنګه په پچیراګام په ګڼیو دې ولسوالیو کې د دوی مراکز د منځه تللي دي. دوی اوس د یو ځواک یو قوت په شکل سره په ننګرهار کې وجود نه لري، خو په متفرق ډول سره د دوی ځینې واړه ګروپونه کله نه کله زموږ عام خلک ځورولی شي.
نو والی صاحب، زه راځم بخنه غواړم، زه بیا هم راځم ستاسو ژمنې ته او د امریکایي قواوو د قومندان ژمنې ته. تاسو ویلي وو چې په 2018 کال کې د 2018 کال په پای کې به هیڅ داعش جنګیالی په دغه هغه کې نه په ننګرهار کې نه وي. خو اوس لیدل کېږي چې په شینوارو کې خلک په ماینونو کېنول، او په چپرهار کې له درې ځوانانو څخه سرونه پرې کړل. ستونزه حل شوې نه ده؟
زه بیا هم وایم چې داعش د یو قوت په حیث په ننګرهار کې وجود نه لري. هغه څه قوت چې ننګرهار ته په سیاسي لحاظ یو خطر وي، او یا زمونږ اداري واحدونو دپاره یو خطر وي، خو بیا هم په وړو ګروپونو کې کله 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 نه کله ستونزې جوړولی شي. تاسو پوهیږئ چې دلته د ننګرهار اراضي او یا په مجموع کې وایم د افغانستان اراضي ځینې غریبې سیمې او ځینې کلیوالو سیمو کې په یو شکل د اشخاصو کولی شي نفوذ وکړي، او یا دین تروریستی او چریکی د فیف په نتیجه کې دین تشویشونه رامنځته کی. خو دا دې معنا نه لري چې داعش دلته ماتې نه ده خوړلې.
ډېر زیاته مننه والی صاحب، ډیره زیاته مننه د ننګرهار والی ګلاب منګل صاحب، ستاسو له وخت نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دغه اساس وخت کې پروګرام ته حاضر شوئ. کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو ته نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کم شمیر ګډون باندې اندېښنه خولي. په موخه د اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولسی جرګې او ولسوالیو د روان ټاکنو د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې په کم شمیر د خلکو په ګډون اندېښنه خولي، او د افغانستان د دینی عالمانو څخه غوښتي چې خلک په دغه بهیر کې ګډون ته وهڅي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دوشنبې په ورځ د یو شپې دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې چې دغه کمیسیون په ودانۍ کې جوړه شوې وه، د ټاکنو د روان بهیر په اړه د سلا مشورو پر مهال له دیني عالمانو وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې دې خلک ګډون ته وهڅي. د غونډې ته د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو کمیشنر معزوله دولتي په خپله وینا کې د ټاکنو په بهیر کې د خلکو په کم شمېر ګډون باندې اندېښنه وښوده. وویل چې د ټاکنو په بهیر کې خلک ګډون ته هڅولو په برخه کې د دیني عالمانو رول ډېر مهم دی.
مشکل دیگه کې فعلا پیش روی و نگرانی هست.
یو بل ستونزه چې همدا اوس موږ په وړاندې پرته ده، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د اندېښنې خبر ده، واقعا د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کم رنګه ګډون دی چې په دې برخه کې هم دنیا عالمان ډېر ښه رول لوبولی شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد له دینی عالمانو وغوښتل چې خپل دینی مکلفیت له مخې دي خلک د ټاکنو بهیر کې ګډون ته وهڅي.
زموږ خواهش دا ده چې موږ سره همکاري وکړي په دې ډګر کې، تر څو خلک د رایې په واسطه سره وکولای شي هغه اصلاح چې ټولنه ورته اړتیا لري هغه منځته راوړي. اصلاحات په زور سره، په توپک سره، په کوتک سره منځته نه راځي، بلکې د علماي کرامو په توسیع سره او د خلکو پر رائے سره منځته راځي. که هغه په جمهوری ریاست کې دي، که په پارلمان کې دي، چې خلک ترې نه تر اوسه شکایت کوي، د ملت صحیح نمایندګي نشي کولای. دغه ته د وړو کسانو رسول چې د خلکو د دردونو څخه آگاهي د رایو په واسطه سره منځته راځي.
یو شمیر دینی عالمانو دې غونډې ته په وینا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې برخه همکاري ته چمتووالی وښود. خو د نوملیکنې په بهیر کې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا یو غړي حافظ نصرالله د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د شفافو او رڼو ټاکنو په ترسره کولو دي د ټاکنو پر بهیر د خلکو باور بیرته پر ځای کړي.
د افغانانو خوشحالي او خوابدي ټوله په انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري. زما په کې وچې زه ورته ګورم که چیرې په آینده کې شفاف انتخابات وسي ټول افغانان به بیا راوځي په خپله خوښه باندې به په لیرې لیرې سفرو باندې ځي پسې خپل سبتنه کارت به جوړوي او خپله رایه به استعمالوي. تاسو به دا معلومه سي چې دا زما رایه په حقیقت سره چې کوم زما زړه غواړي هغه ځای ته رسېږم. اوس دا خلک موږ وینو چې زه معلومات لرم پوښتنې کوم خلک ډېر په کم اندازه باندې راوځي سبتنه هم کوي او محلو ته
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وري د میاشتې په 15مه د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې دغه بهیر په لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 250,000 پورې رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. وسلوال مخالفانو د ټاکنو بهیر سره مخالفت ښودلی او تر اوسه په کابل، ننګرهار، غور او بادغیس کې د نوملیکنې په مرکزونو بریدونه کړي. د افغانستان د شفافو ټاکنو ټیپا د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نوملیکنې په مرکزونو د بریدونو د اغېزو په اړه ویل چې دغو بریدونو خلک ویراولیدی. خاغلی ایبزاده ویل چې په کابل کې د تیر ورځې د بریدو وروسته د خلکو ترمنځ یو ډول ذهني نامنی زیږیدلی ده.
اعصاب سیاسي باید مردم بسیج کنن.
سیاسي ډلې باید خلک منظم کړي. پارلمان چې له بده مرغه په ډیر کمزوري ډول عمل کوي د دې پر ځای چې خلک ټاکنو بهیر کې ګډون ته واڅوي خلک په دغه بهیر کې نه ګډون ته هڅوي. پارلمان باید خپل موکلین وهڅوي. حکومت باید خپل مامورین او مسولینو ته هدایت ورکړي او خلک هم په سیاسي ژوند کې د یوازینی بدیل په توګه له خپل سیاسي حق څخه ګټه واخلي او په دې بهیر کې ګډون وکړي.
د شپږو ټاکنو سر د ادارې رئیس وایي چې د دغه حالت له منځه وړلو لپاره باید حکومت او سیاسي ګوندونه لاس په کار شي او په ټاکنو بهیر د خلکو باور بیرته په ځای کړي. او دا ځکه چې په افغانستان کې د نامنې له منځه تلل د یوې ورځې خبره نه ده او کیدای شي دا کار ډېر کلونه وخت واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د تیرو یو کال راهیسې څه باندې 3,000 دولتي ځمکه د غاصبینو نه بیرته نیولې. لیمینیا زی رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي له 1996 کال راهیسې په زرګونو دولتي ځمکه له زورواکانو او غاصبینو څخه بیرته نیولې ده. د عدلیه وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل که څه هم د ځمکو او دولتي جایدادونو غصب افغان حکومت یو لوی کړکیچ دی، خو دغه وزارت په دې برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي.
وزارت عدلیه مسلمي افغانستان
عدلیه وزارت په تیر یو کال کې د شپږ وزاره دولتي ځمکې له غصب څخه دفاع کړې ده. محکمې وروسته له هغه چې عدلیه وزارت ورته خپل دلایل او اسناد وړاندې کړل، د ځمکو په تړاو د دولت په ګټه فیصله وکړه.
بنف دولت فیصله شده.
خاغلی ریاضت زیاده کرده چه پولایتونو که هم ده غاصبینو لخوا په زرگونه جریب از مکه غصب شوه ده چه یو شمیری وروسته لپلاتونو بیرته حکومت ده سپارل شوه. هغه زیاته کړه یوازې په بلخ ولایت کې 250,900 جریبه دولتي غصب شوې ځمکه بیرته حکومت ته سپارل شوې ده. که څه هم عدلیه وزارت د دولتي ځمکو د غاصبینو نوم او شمیر نه څرګندوي، خو د اراضي خپلواکه اداره بیا وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 9,000 غاصبین څارنوالۍ ته پیژندل شوي دي. د اراضي د خپلواکې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل دا مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب شوې ده. خاغری ناصری دغه راز وویل چې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو د کره شمېرې معلومولو او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره د افغانستان د اراضیو ادارې د ځمکې او معلوماتي بانک جوړ کړی چې په تېره یوه میاشت کې نږدې 100 جریبه دولتي ځمکه د افغانستان په 28 ولایتونو کې سروې کړې ده.
البته دا بانک یو هدف هم دا ده تر څو د غصب مخنیوی هم وکړي. یعنی د موږ ټوله هڅه دا ده چې کله ارقام او احصایه ترلاسه کړم نو هلته موږ د غصبي معلومات د غصب شوې ځمکې په اړه باندې معلومات هم ترلاسه کېدای شي. نو موږ د حکومت او امنیتي ارګانو سره په ګډه باندې په دې برخه کې نور هم خپلې هڅې درغلې کوو.
د افغانستان د اراضۍ اداره زیاتوي حکومت په تېرو 3 کلونو کې نږدې 1,500 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو نیولې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که د امریکا ولسمشر د 2015 کال اتهامي موافقه ماته کړه نو تهران به خپل اتهامي پروګرام بیا پیل کړي. نور په دې رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړه کړې ده چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې نه ووزي، مګر دا چې متحد ایالات له فرانسې، جرمني او برتانی سره جوړ شي او په دغه موافقه کې هغه بدلون راشي چې ولسمشر ټرمپ یې ستر نیمګړتیاوې بولي. له بل پلوه ایران په اوسنۍ موافقه باندې عمل کړی دی، خو که امریکا د موافقې له اصولو نه سرغړونه وکړي نو ایران به هم ځواب ورکړي.
We have put a number of options for us.
مونږ د ځان لپاره څو لارې خلاصې پرې ایښي دي. په دې کې یوه لار په ډېر زیات سرعت باندې د اټومي فعالیت له سره پیل کول دي. دغه شیان په معامله کې د احتمالي لارې په توګه ځای شوي دي. د دې چمتووالی شته دی چې له هغو لارو نه کار واخیستل شي. کله چې مناسبه وګڼل شي نو مونږ به په دې اړه ضروري فیصله وکړو. د ولسمشر یو شمېر نږدې سلاکاران د ایران په وړاندې د سخت دریځ د نیولو لپاره فشار اچوي. په منځني ختیځ کې د امریکا متحدین لکه سعودي عربستان او اسرائیل هم د خلیج د یو شمیر نورو هیوادونو په شمول په همدې نظر دي، خو فرانسه، برتانیا او جرمني استدلال کوي چې له تهران سره اټومي موافقه تر دې چې هیڅ موافقه ورسره ونه لرو غوره کار دی.
زه په دې پوهیږم چې په اسرائیل کې د ایران په اړه ډېرې اندېښنې شته دی، خو په دې باندې موږ موافقه نه لرو. د عدم توافق مسله دا ده چې څنګه کولی شو د دې مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم په دې نظر دی چې دا موافقه هغه امنیت نه برابروي چې اسرائیل یې تمه لري، خو موږ په دې باور یو چې دا ښه دی چې دا موافقه ولرو نظر دې ته چې هیڅ یې ونه لرو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ولسمشر ټرمپ دې ته هڅوي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه خپل تعهد ته وفادار پاتې شي.
آیا دا موافقه بشپړه ده؟ نه. آیا دا له ایران سره زموږ د اړیکو لپاره بشپړ پلان دی؟ نه. خو آیا د اټومي مسالې په اړه بله غوره لاره شته ده؟ نه. د ایران د اټوم په مقابل کې بله لاره او پلان هم نشته. که په دې پلان غور وکړو نو دا د شمالي کوریا له حالات نه غوره دی.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې اونۍ په اخر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کوي. که چیرې ولسمشر ټرمپ د می په 12مه دا تصدیق نه کړي چې ایران له موافقې سره سم عمل کوي نو د امریکا کانګرس د ایران خلاف بندیزونه بیرته لګولی شي. یو شمېر زیات کسان د دې اقدام خلاف سلا ورکوي، ځکه دا اقدام د امریکا دریز د یو باوري متحد په توګه په نړیوالو معاملو کې له خطر سره مخامخ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم د احتمالي لیدنې مخکې په واشنگټن کې د پام وړ توقعات رامنځته شوې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جمهور رئیس ټرمپ د پینګ یونګ د دې وینا هرکلی وکړو چې ویل خپل اتومي پروګرام بندی او دا یې یو ښه خبر او لوی پرمختګ وګڼو. د شمالي کوریا د ناڅاپي اتومي پرمختګ د لانجې د حل لپاره د ممکنه خبرو احتمال د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي خوشاله کړي، خو د احتیاط نه کار اخلي.
د ملکیتونکو ژمنو او هدفونو تخیبولي ورزښناکه هڅه ده. دا یو ښه او مهم هدف دی. همداسې چې وویل شول، موږ باید د لسیزو اوږد جنجال ته ډیپلوماتیک حل پیدا کړو، خو دا لیدنه خطرناکه ده. زه خوشحاله یم چې دوی سره ویني. فکر کوم موږ ټول دغه لیدنې ته په ډیر احتیاط هیله مند یو.
د سنا په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دا یادونه وکړه چې پینګ یونګ هر وخت خپل اتومي فعالیت بیرته پیلولی شي، او د کیم په دې نیت شک لري چې غواړي خپل اتومي پروګرام او د بالستیکو توغندیو پروګرام په دایمي ډول بند کړي.
هغه داسې څرګندوي چې اټومي وسلې به تر مرګه د هغه سره کومک وکړي. هغه ولیدل چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي سره څه وشول. قذافي ځکه مړ دی چې د خپلو اټومي وسلو نه لاس په سر شو.
ټرمپ خپله هم کومه ژمنه نه کوي. په ټویټر یې لیکلي، موږ د شمالي کوریا په اړه د نهایي پریکړې لا ډیر لرې یو. کیدای شي هڅې مو نتیجه ورکړي یا یې ورنه کړي، دا به وخت ته پرېږدو. شمالي کوریا ته د وضعیت د سمون په هدف د سفر په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت تنومان مایک پامپیو په سنا مجلس کې د دیموکراتانو د سخت مخالفت سره مخامخ دی. دا به د امریکا په معاصر تاریخ کې دغه مقام ته لومړنی نومان دی چې د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې اکثریت رایی نشي ترلاسه کولی.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د شورا او موسازیو د کلي اوسیدونکي د سکاک لپاره 40 لیټره د نهرونو اوبو په لس افغانۍ اخلي. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه رپورت را لګلې.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د شورا او د موسازیو کلی چې وسو کور په کې ژوند کوي د څښاک پاکي وبن نه لري. په دغه کلی کې تر 200 متره پورې څاګانې کیندل شوي خو به یې نه دی ورکړي. د شورا او موسازیو کلی اوسیدونکي وایي چې دوی هر ورځ 6 لیټر اوبه په لاس افغانې اخلي او د څښاک لپاره ترې استفاده کوي. د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي چې د دوی کلو ته په ټانکرو کې خلک د نهرونو اوبه راوړي چې هغه هم د څښاک نه وي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عین الله داسې وایي:
موږ وسو کور قوم یو ځای موسازیو کلی په للم کې اوسیږو او زمونږ ډېره عمده ستونزه چې کومه ده هغه د اوبو نشتوالی ده. موږ هلته د همبستګۍ ملي په پیسو باندې دوه دانې څاګانې ووهلې چې یو هم 200 متره ووهله او یو هم 160 متره ووهله. بدبختانه دواړه ناکامه وتلې، اوبه ونه وتلې. پکې ټانکرونه د خان آباد نه اوبه راوړي، بیا هلته بوشکه په 100 روپۍ خرڅوي چې هغه هم پاکې اوبه نه دي، ځکه د څاګانو اوبه نه دي. د نهرونه راجګۍ په 15 بوشکو 10 بوشکو باندې چاره نه کېږي. 10 بوشکې حتما یو کور مصرف کوي، ورځې ته بلې ورځې پورې. داسې کورونه هم شته دي چې د 15 بوشکو اوبه پیسې ورسره نشته دي، نه پوره کېږي. بیا په سږني کال کې چې للمه وسوځېدله، بارانونه نه، وچکالي وه.
نوموړی زیاتوي چې خلک یې للمي ځمکې کوي او سږ کال للمي ځمکې هم د بارانونو د نشتوالي له امله ونه شوې.
دغه یو 1 لیټرۍ بوشکه اوبه موږ په 10 روپۍ باندې اخلو، نو که یو کور 10 بوشکې اوبه اخلي 100 روپۍ شولې. د ټول کلي په عام طور برته وایم، ځکه نور څه نشته دي. ټول همدغه دیقاني وه، ټول سترګې دیقاني ته وي، نو دیقاني هم سکلې ونه شولې. داسې کور نشته، د دې توان نه لري چې دا سکلې دغه د سکلو اوبه هم ځان ته واخلي. نو 80 اویا کاله به کېږي چې زموږ پلرونه قصه کوي نه زموږ دلته زندګي کوو. نو ورځ تر بله نه ده جامع غټېږي، کورونه روان دي. د دې ستونزې دپاره موږ بار بار ولسوالۍ ته راغلي استو او دا مشکله هم ولسوال صاحب سره ټول سره شریک کله د ولایت تم سپینګری راغلی دی. کوم سره اوس پورې نسی تشه وادي راکل شوی دی. کوم سره په دیاړه کې اوس پریس کمرسته نه ده شوی.
د کلی یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې یادونه کوي. هغه زیاتوي چې که د دخت ترخی او به وڅخي په ډول ډول ناروغي وخته کیږي.
زه محمد داود تو شورا د مسازوی د کلی اوسیدونکو یم. موږ به هم ترشي دی او هم ترخی دی. څه کار موږ داول د ود نو بود اوس په بشکه په 10 روپیه اخلو او هر کور د میاشتې 2000 او 3000 روپیه او باغلو خوږي او به د بشکه 10 روپیه موږ اخلو شله تر او بدینو. هغه زیاتره وخت نه کم وخت راځي او زیاتره وخت نه خرو يم راوړو. ډېر مشکلات لرو، تقریبا 200 لار پیاده راو ده او به خوږو بوزه پوري د دې خل دې چې هغه ځواب بیگان لري او مشکلات ډېر هغه دا موږ دوته نو بوز کی مریضان به تام ورځ بچاریان نست خون ورځ مرض پیدا کوي. قرض اخلي یو کلیوال موږ دا دوه کلم کې دوه قرضدار دي.
د قندوز یو تن ډاکټر نجیب الله شاکر وایي چې د ناپاکو اوبو څخاک د ډول ډول ناروغیو د پیدا کېدو لامل کیږي.
د نهر اوبه ناپاکه دي، د هغې په مسیر کې د تېرېدو سره حیوانات، ماشومان، اوبه، بوټي، خزلې، هر شی هغې ته ورلویږي او هغه منتنه کیږي یا مکروبي کیږي. چیرې موږ تاسو له دغه اوبو نه بدون د دې نه چې هغه تصفیه کو یا پاکې کو یا د استعمال وړ وګرځو او استفاده ترې وکړو، نو د مختلفو امراضو سبب ګرځي. هغه ورونه چې له دغه اوبو څخه استفاده کوي، زموږ توصیه دا ده ورته چې دغه اوبو خاول ته استفاده نه کړي له خوراک دپاره، او که بیا چیرې خامخا استفاده کوي نورې لارې نه لري، نو دا دې په مختلفو لارو باندې تصفیه کړي.
په تیرو 1400 کالو کې د بیلابیلو پروژو په ترڅ کې په قندوز کې د بیا رغونې یو شمېر کارونه شوي دي، خو د خان آباد د شورا او موسازۍ اوسیدونکو د څښاک خوږې اوبه پیدا نه کړې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سږ کال په ژمي کې کم بارانونه شوي دي او بزګران د دې یره لري چې حاصلات به یې خنوي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د کرهنې چارواکو بزګرانو ته څه کال د وچکالۍ له امله خبرداری او مشوره ورکړې چې د داس کښتونو له کرلو څخه ډډه وکړي، لکه شولې چې زیاتو اوبو ته ضرورت لري. د جموں کشمیر د کرهنې رئیس الطاف اجاز اندرابی وایي:
کلنه ورخ چې هر کال د ژمي په میاشتو کې کانال ته اوبه رسوي، سږ کال تقریبا 80% لګو، نو د دې امکان شته چې بزګران له دې درکه له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
په ژمي کې اورښت د سبب کېږي چې په اوړي کې کرهنې ته اوبه برابرې کړي. سږ کال چې په ژمي کې اورښت کم و، نو د اوړي لپاره اوبه هم کمې ذخیره شوې. د اوبه رسولو او سیلاب د کنټرول څانګه بزګرانو ته دا مشوره ورکوي چې داسې څه وکړي چې کمو اوبو ته ضرورت لري.
محمد الطاف شی او بزګر د خپل نظر داس څرګندوي او وای
د کرنې چارواکو مونږ تل دا لارښوونه کړې چې سکهال شولې ونه کړو ځکه چې او بکه می دی او سکهال واور هم ډیره کم وریدلې ده نو مونږ باید چې په دې حق له فکر وکړو او داس شی وکړو چې په کم او به حاصل درې اخیستې شو
د ریپورټونو لمخې د همالیا د غرونو په دې حالت کې کرنه په سلو کې 85 په بارانی او بولاړه ده او د هند لپاره بارانونو خورا زیات اقتصادي او حیاتي ارزښت لري او د دې هیواد 1.3 میلیونه وګړي په کرنه باندې خپل ژوند تیروي
اوریدونکو تاسو امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ خبرونه لومړی برخه واوریده که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovio.com باندې واوري اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي مونږ نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو